یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم داسه ډیره ډوډه د سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوري السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د بریښنایي تذکرو د ویش د لړۍ لپیلې دو خبرو خدا بهیر لپیلې دو سره ستونزمن شوی هم دی تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډول سي د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دي له زندانه خوشې کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر بند دي بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي چې د الکترونیکی تذکرو ویش باید وځنډیږي نن له اجرایی ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسأله له لویو ملي قضیو څخه ده نو باید په ملي اجماع او هر اړخیز توافق سره دا کار وسي اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان پر کچه تر بحث لاندې او حل سي اعلامیه زیاتوي چې په توافق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي اعلامیه همدارز وایي چې اجرایی رئیس به له ولسمشر سره سبا د شنبې په ورځ پر دې موضوع خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل سوې د دې ادارې ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غني د لومړۍ مېرمنې بيبي ګل او دویم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ورته جوړ سول
ارون منګه د جلالت محبوب ولسمشر همدارز د لومړی میرمن او د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومتریک مرحله خلاص شوه او هغه فورمې چې د تذکرې د اخیستلو لپاره دوی ته ورکړل شوې هغه ډک شولې او د دوی ټول معلومات سیستم ته درج شول نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې د ملي پروسه د جلالت محبوب ولسمشر له خوانه پیلېږي او دوی به خپله تذکره واخلي
شاغلی احمد زیوای اوس مهال په ولسمشری مانی کې د کابینه د وزیرانو د سولې عالی شورا او د ملي شورا د دواړو جرګو د یو شمیر غړو د برېښنایي تذکرو بایومتریک په هیر توام لري د دې ادارې د معلوماتو لمخې ټاکل سوی پر اتلونکو څوبرځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم پیل سي د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې په هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی هالو ټرست چې د برتانیا حکومت یې تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو له لس کلن فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی دې موسسې ویلي چې ماین پاکونکو یې په هرات کې د ماینونو څخه باندې شپږ سوه سیمې پاکې کړي دي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی هالو ټرست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبر سپه ویلي دي چې د هرات په سلو کې اویا اوسیدونکو په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او په تیرو کلونو کې د دې ولایت میلیونونه هکتار کرنیز ځمکه د ماینونو لبیرې شاړه پاتې وه د هالو ټرست خبر پاڼه زیاتوي چې د موسسې ماین پاکونکو څلوېښت میلیونه هکتار کرنیز ځمکه پاکه کړې او کرنې ته یې چمتو کړې ده برتانوي چارواکي وایي چې تر 2008 کال پورې په هرات کې یو سلو پنځه کسان د هغو ماینونو د چاودنې په پیښو کې مړه سوي چې ډیری د پخواني شوروي پر ضد د جهاد او د تنظیمي جګړو په کلونو کې ایښودل سوي وو د هالو ټرست یو ویاند ویلي چې د افغانستان په سلو کې شاوخوا اتیا خاوره په تیرو دیرشو کلونو کې له ماینونو څخه پاکه سوې ده په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي دا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په درو بجو پیلېږي افغانستان او زیمبابوې تر اوسه درې 50 اووریزې لوبې کړي دي چې دوه یې افغانستان او یوه یې زیمبابوې ګټلې او له هغه مخکې دوه شل اووریزه لوبې دواړه افغانستان ګټلې د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لپاره ښه تیاری نیولی دی
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ لوري ورته په نګرهار کې تمرینتي کیمپ لغول شوی و او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
شاغلی هوتک هیله څرګندوي او وایي چې ډاډه دی دا لوبه به هم د تیرو هغو په څیر افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان او زیمبابوې پنځمه او وروستۍ لوبه به د دوشنبه په ورځ د فبروري په 19 وي. تاسو ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ایز او بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دي له زندانه خوشي کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر بند دي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشري د څوکۍ د 2009 کال د انتخاباتو د دوو کاندیدانو مهدي کروبي او میر حسین موسوي د نظربندۍ د اوومې کلیزې په درشل کې د دوی د دوو سیاستوالو او د ښځو د حقونو د یوې مدافع زهرا رهنه ورته خوش کېدو غوښتنه وکړه. مهدي کروبي او میر حسین موسوي په هغو پراخو اعتراضونو کې د لاس لرلو په جرم په کورونو کې نظربند دي چې په ایران کې د 2009 کال د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو وروسته راپورته سول. داود د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
جلالت ما ولسمشر همدار از دی لومړی میرمن او د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومتریک مرحله خلاص شوله.
بلور ته د افغانستان اجرایه ریاست له دې بهیر سره مخالفت کړی دی. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري. د دې ترڅنګ به په خپرونه کې واوري چې له کندهاره بهر ته روان مریض کال د 1.35 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي.
وچه میوه نوی زره نسوه نتانه تلیه ده او تازه میوه چلور جی زره شپش سوه اتا اچار تانه تبی نبات ها چلور زره نسوه اتا اچار جی
لدیه با مهم پا دیخ پراوانه که خبر کرو چه افغانستان پاکستان تا دا پنبه دا صادرات و مخه نیول شوه ده. د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره د بیان د ازادۍ او پرستونزو شخیدلی
یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر فرلنګ شوی دي چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع لپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره وایي د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل شوې ده. خو بل لور ته مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان اجرایه ریاست له دې بهیر سره مخالفت کړی دی. موضوع د ازادي راډیو خبریال واصل وصال تعقیب کړی ده. وصال صاحب په دې اړه نور معلومات لري.
که څه هم اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو خواوو په کنار ټینګار کوي خو ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی میرمن بیبی ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي د ریویان روح الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو لپاره د نوملیکنې او بایومتریک بهیر 13 ورځ په ارک ماڼۍ کې پیل شو. ښاغلی احمدزی وایي اوس مهال د کابینې د وزیرانو د ملي شورا د دواړو جرګو او سولې له شورا د یو شمېر غړو د اسنادو ثبتولو او بایومتریک بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د اجرایه ریاست په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د شنبې په ورځ له ولسمشر سره خبرې هم وکړي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په یوه لسمه رسمان پیل شوی و خو له دې وړاندې د افغانستان د وګړو د ثبت احوال مرکزي ادارې ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا ولامله ځنډیدل ده. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش قانوني او حقوقي خنډ نه کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي. له دې ډلې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر انبر وایي د برېښنایي تذکرو په ویش سره په هیواد کې ډېرې ستونزې هواریږي، په کار ده چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړ نشي. دغه په خبره حکومت باید په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي او دغه ملي بهیر د څومره چې شر ممکن وي پیل او د خلکو انتظار دي نور پای ته رسوي. بلې شي بس
مننه. واصل وصال بو چې د برېښنایي تذکرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. د افغانستان جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو دغه لړۍ پیل کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته لار پرانیسي، خو د افغانستان اجرایي ریاست ځینې انتقادونه لري او ټاکل شوې ده چې سبا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر سره پر دې موضوع خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. په روان کال کې له کندهاره د شاوخوا 1.35 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه، تازه میوه او طبیعي نباتات به هر تصادر شوی دي. بلخوا د وچه او تازه میوه سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوه د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له دې عمله دغه میوه پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نرسیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له کندهاره 4,500 ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د شاغلي زهير په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزش 1.35 میلیونه ډالر کیږي. د نوموړي په وینا د صادره سوو تازه میوه ډیره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوي زر نه سوه نه ټانه تللې ده او تازه میوه څلور دې زره شپږ سوه اته اچا ټنه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اچا دي. بوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټنه تللې دي چې په مجموع کې یې دا ټول 1.25 میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال موږ د وچې او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عیني وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله یې افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات خو بخښ کوم مشکلات دغه دي چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لارې نه ده. موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادرو خوش کوم کسټمر چې دي مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نسو رسولی. دا یو عمده مشکل لرو چې یا دلته لار باندې د کا بارډر بند کړي دي هندوستان سره یا زموږ بارډر بند کړي د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوه څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې له کندهار روان مریض کال د څه باندې 1.35 میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې، تازه میوې او طبیعي نباتاتو صادرات شوي دي او سوداګر په دغه ولایت کې انتقاد لري چې د میوو د صادراتو پر مهال پاکستان لار بندوي. بل لور ته د افغانستان د پنبې صادرونکي له پاکستان شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني پوځیانو هغه هیواد ته د دوی صادرات بند کړي دي. د افغانستان د متشبثینو ټولنه وایي د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته لکونه ډالر زیان رسولی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې دغه ستونزه له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې هواره کړي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د پومبې صادرونکو وایي چې پاکستان د تیر په سیر یو ځل بیا افغان صادرونکو ته ستونزې پېښ کړي او هغه هیواد ته یې د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې شاوخوا یوه میاشت کېږي پاکستانی پوځیانو د سپین بولدک او تورخم په بندرونو کې د افغان صادرونکو په پومبې بار لسګونه لارې ساري کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته تیر شي. د افغانستان د متشبسینو د ټولنې رئیس رحمالدین حاجی آغا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان پومبه نه یوازې دا چې پاکستانی سوداګرو پلورله، بلکې له همدې لارې چین، هندوستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونو ته هم رسېدله، خو پاکستان پرته له دې چې افغان حکومت خبر کړي خپل هیواد ته د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. حاجی آغا وویل د پاکستانی لوري د دغه اقدام له امله له تیرې یوې میاشتې راهیسې افغان صادرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
دغه د پاکستان دوی دروازې خلاص اوس د پنبې د صادراتو مخنیوی سوي دي چې په دې کې ادیاکل زه درته وایم تر 1500 تنه کارګر بیکاره دی، تقریبا 17 فابریکی ولاړې دي او کروندګر هلته لطمه خوړلی دي. نو دغه مشکل موجود دی.
د افغانستان د متشبسینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پومبې د پروسس شاوخوا 40 فابریکې شته چې همدا اوس پکې شاوخوا 40,000 ټنه پومبه ذخیره شوې ده. پومبه تر ډېره ځایه په بلخ، هلمند، کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې تولیدیږي چې دانه یې په هیواد کې دننه مصرفیږي او خالص مالو چې له پروسس وروسته پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د پومبې صادرونکي وایي شاوخوا 40 کاله مخکې د افغانستان پومبه د هیواد په فابریکو لکه جنګلک، ګلبهار، جبل سراج، افغان نساجي او داسې نورو کې په ټوکرو بدلېدله، خو اوس د دغو فابریکو د درېدو له امله بهر ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین فسرلی ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان صادراتي مالونو ته د کیفیت د تثبیت په نامه نوې فرمې په پام کې نیولې او دا هغه څه دي چې تثبیت زیات وخت غواړي. او د ده په خبره دا ډول فرمه تر اوسه د جنوبي آسیا په اکثرو هیوادونو کې پلې شوې نه ده. د افغانستان د پومبې صادرونکي او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د رامنځته شوې ستونزې هوارول د دوی له توانه پورته دي. دوی له حکومت غواړي چې ژر تر ژره له پاکستاني چارواکو سره دغه ستونزه هواره کړي. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولري، خو بیا بیا اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل د شته ستونزې هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي.
دغه ستونزه چې رامنځته شوې موږ یې په اړه د کرنې له وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یوه بیړنۍ ناسته ترتیب کړې ده، خو هغه څه چې د پاکستان په خپلو صادراتو کې هم نشته له موږ یې غوښتي دي. باور یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هر کال په دغه بندرونو کې یو یا دوه ځلې ورته ستونزې رامنځته کیږي. د دغو ستونزو په پام کې نیولو سره افغان حکومت هڅې تیزی کړي چې د پاکستان له بندرونو پرته خپلې سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د ایران، د چابهار او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د شمالي بندرونو له لارې جوړې کړي چې په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو نړیواله موضوع راخلو، وروسته بیا د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل د امنیت شورا لپاره اوس هغه وخت رارسېدلی چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو د مرستې له کبله د ایران پر ضد اقدام وکړي. متحد ایالاتونو تیره میاشت هغه شواهد نړیوالو ته وښودل چې د امریکایي چارواکو په وینا په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا د ایران توغندیو کارول ثابتوي. ملګرو ملتونو په وار وار ټینګار کړی چې یمن ته د وسلو پر استولو د بندیز له موافقې د سرغړونې له کبله باید د ایران پر ضد اقدام وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، امریکا له امنیت شورا او نړیوالو څخه د ایران پر ضد څه ډول اقدامات غواړي؟
مننه تاسو او اوریدونکو ته سلام. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ناکی هالی پرون لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د کارپوهانو راپور یې دی البته ټول هغه موارد یاد شوي چې متحدو ایالاتو له څو میاشتو راهیسه ویل او هغه دا چې ایران حوثیاغیانو ته له غیر قانوني لارو وسلی استوی او په دې توګه د امنیت شورا لګان شمیر موافقو څخه سرغړونه کوي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د وسلو پرستولو د بندیز له موافقې د ایران د سرغړونو په ځواب کې امنیت شورا ښایي د داسې یو پریکړلیک په وسیله اقدام وکړي چې یمن ته به د وسلو پر استولو د بندیز موافقه بیا تمدید کړي. میرمن حالی د ایران پر ضد د امنیت شورا د اقدام پر اړتیا ټینګار وکړ او د نورو هیوادونو د ملګرو ملتونو کې د نورو هیوادونو سفیران د هغو شواهدو لیدو ته وبلل چې امریکا وایي د حوثي یاغیانو لخوا په ایران کې د جوړو شویو بلستیک توغندیو د کارولو په اړه دي. دا توغندي تیر کال څو ځلې د سعودي عربستان پر لور وتوغول شول.
ملګرو ملتونو او چې دا کوم راپور چمتو کړی دی د دوی کارپوهانو له دې څه نتیجه اخیستې ده؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کارپوهانو په دې راپور کې چې البته نوی دی ویل شوی دی چې په 2015 کال کې حوثي یاغیانو ته د وسلو پر خرڅلاو د بندیز له انفاظ وروسته د ایران بالستیک توغندي او نورې وسلې یمن ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو دا کارپوهان وایي چې ایران حوثي یاغیانو ته د دې وسلو د استولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. البته د امریکا سفیر میرمن هالی ویل چې نړیوال به پرې نږدي چې دا دوامداره سرغړونې بې ځوابه پاتې شي او زیاته کړه چې ایران باید په دې پوه شي چې د دې سرغړونو په ځواب کې به د نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شي. هغې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې امنیت شورا باید په دې برخه کې اقدام وکړي.
بله، د امنیت شورا مسلې ته مو اشاره وکړه. روسیې تل د ایران له دریځه دفاع کړې ده. په دې برخه کې روسي چارواکي څه وایي؟
د ملګرو ملتونو ستاسو خبره صحیح ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو بل پریکړلیک له مخې هم ایران اجازه نه لري چې د امنیت شورا له تایید پرته بل هیواد ته وسلې واستوي. روسیا چې تاسو یاده کړه د روسیې سفیر وسیلی نی بنزیا تیره میاشت په واشنگټن کې و او همغه اسناد چې ما مخکې یادونه وکړه چې متحد ایالات وایي په یمن کې د ایرانی توغندیو د کارولو په اړه دي دا شواهد ولیدل. هغه ټوټې دی چې ویل کېږي د توغندیو وي هغه یې ولیدل، خو وروسته یې ویل چې په دې اړه کومه خاصه خبره ځکه نشي کولی چې دی د توغندیو متخصص نه دی. نو ایران پخپله که څه هم په څرګنده د حوثیاغیانو ملاتړ کوي، خو دې ډلې ته چې د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې ده د وسلو د استولو تورونه ردوي. تهران وایي چې هغه شواهد چې متحد ایالات او سعودي ښکاروي او ظاهرا د حوثیاغیانو لخوا په ایران کې د جوړو شویو توغندیو د کارولو په اړه دي ټول جعل شوي دي.
مننه احمد تکل و چې د حوثیاغیانو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دی د امنیت شورا لپاره اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د یمن له حوثیاغیانو سره د وسلو د مرستې له کبله د تهران پر ضد اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني او غیر فني استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په سمنګان ولایت کې د ډبرو قانونو د غیر قانوني استخراج له امله د سلګونو معدن چانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخېږي. هاخوا بیا په سمنګان ولایت کې دولتي چارواکي هم د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج تاییدوي. د موضوع تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پورا پور کې.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په غیر قانوني او خودسره توګه د قانون استخراج سبب شوی چې د سلګونو مدچانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو قانونه د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه او په غیر فني ډول استخراج کیږي. سامي وویل چې د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج سبب شوی چې هر کال د سمنګان ولایت په دره یوسف بالا سیمه کې د ډبرو سکرو په قانونو کې کابولاس کسه ووشل شي. ښاغلی سامي له دولت څخه غواړي چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج مخه دې ونیسي تر څو په دې ډول د معدن چانو ژوند وژغورل شي.
استخراج معدن سرمایه ملي وای سرمایه ملی تعلق میگیره به حمایت دولت، چون هر گاهی به شکل غیر قابل استخراج میشه از دید ما یک عمل غیر قانونی است و وظیفه دولت است تا جلوش بگیره.
پام ده حال که سمنگان اولی وایان صدیق عزیزی اصلی رادیو ته خبرو که پادر یوسف فلسفالی که د قانون غیر قانونی استخراج تایید کرد. خغلی عزیزی وای چې ډیرای د دبرو سکرو قانون د محلی زورواک او یا هم پسیمه کې د خلکو لخوا په غیر فنی ډول استخراج کیږي. هغه وای چې د قانون د غیر فنی او غیر قانونی استخراج د مخنیوي لپاره باید د قانون د محافظت ای وقت ا رامنځته شي چې له مرکز څخه غوښتنه کړي او ډیر ژر به د ستونزه حل شي.
موږ تو حد توان کوشش میدیم که از اخراج غیرقانونی جلوگیری بکنیم و به همین خاطر با قطعه حفاظت از تاسیسات هم به مرکز پیشنهاد کردیم چندین مرتبه. خوشبختانه تازه یک نوید برای ما داده شده که تا یک ماه آینده وزارت امور داخله با وزارت مربوطه دست به کار میشن که از این مشکل یاری پیدا بکنیم. و از اخراج غیرفنی و اخراج خودکار معمولا وقت شرط میگیره که ما نمیتونیم تامین امنیت بکنیم. معادن سوفار
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوه میاشتې د مخه د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز د خپرېدو له امله 15 تنه ووژل شول. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وړاندې په دې خپرونه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د سره شریکوو چې پیغامونه یې ازادي راډیو ته را استولې دي. خو د دې پیغامونو تر خپرېدو مخکې مریخ ته مخه کوو. مریخ ته توغندی استول شوی. تفصیل له عصمت څاروان.
د امریکا د سپیس اکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولېږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسېږي نو دې سیارې ته به د انسان د ختو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لېږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 20 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. تاکل شویده چه دا توغنده دا سپیس اکس کمپانی دا عمومی رئیس دا تسلا رود سر موتر مریخته نشده پا مدار که پریشده. دا سپیس اکس دا کمپانی مشر ماسک ایلان ویلی چه خپل موتر دا دیل پارالیشی چه که دایشه 2 میلیون کال وروسته چوک و مومی. فالکن هوی مریخته دا انسان دا لیشلو شو وسیله گرنل کیشه.
ستاسو لپیغامونو
د زابل ولایت شمزور د ورسواری څخه خبره کوم. ځکه زموږ د ساري ډیره پاته راغلی ده نو موږ د اشرف غني صاحب سدا غواړو چې موږ ته سمرس یا یو ډمبر یا یو روډ پوخ کې زه خپل شامت د زابل څخه خبره کوم. شمزور د ورسواری واسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو چې د دې لازمه پیغام نشر شي. موږ دا د هلمند او کندهار د لوی لارې د عسکرو څخه دې په ازادي دې په تکلیف دې ګر مو کې یا په ځای راڅخه یا کارونه را مې کې یا مثلا ګاټانه د غل دې وسلام.
سلام علیکم ورور جان. زه د هلمند لشکرګاه ولایت څخه خبرې کوم. امید لا مينون دی دا ورور جان. موږ د کلادي سړک خراب دي دغه چې جوړ دي سړی هغه دا پیغام زنه شنوم.
سلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. موږ د رئیس جمهور صاحب او ډاکټر صاحب
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره د بیان د ازادي پر موضوع شخیدلې. په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې په افغانستان کې د سوری عالی شورا او علما هڅه کوي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. همدارس مو په دې خبرونه کې په سرپل کې د داعش له هلو ځلو خبرو چې اندېښنې ورته پیدا شوې دي چې هلته فعالیت زیات شوی دی. او دا به هم واوري چې د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې امله ناروغان او د تلاشیو په ګډون له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د افغانستان د کرکټ لوبه لا نه ده پیل شوې. د ازادي راډیو په خپرونه کې به مو له دې لوبې هم خبرو، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل سوې او په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو ویش به پیل سي. د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دې له زندانه راخوشې کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر باندې دي. او امریکا وایي وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور په اړه عمل وکړي چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو په استولو د وسلو د انتقال له بندیز څخه سرغړاوی کړی دی.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه څلورمه لوبه چې د افغانستان لپاره مهمه ده، ځکه چې که چېرته افغانستان دا لوبه وګټله د دغو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ جام به خپل کړي. دا لوبه د کابل په وخت په دریو بجو پیل شي. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په زړه پورې لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د شلو ورونو روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی دی. په ټاکلیو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې کړې دي. استرالیا اوس په تقریبا 2.5 ورونو کې 3 منډې جوړې کړې دي. نیوزیلند ډېرې زیاتې منډې جوړې کړې دي. وګورو چې استرالیا به دا هدف پوره کړي کنه. خو اوس په سیاسي موضوعاتو ته مخه کړو او یوې مهمې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اندونیزیا او د افغانستان عالمانو د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د اسلام د عالمانو د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدا لپاره هڅې پیل کړې دي. د سولې عالي شورا وایي دا مهال د افغانستان د سولې او د عالمانو د شورا یو ګډ پلاوی اندونیزیا ته تللی او د دواړو هیوادونو د عالمانو لومړنی کانفرنس د جوړېدا په اړه مقدماتي خبرې هم کړې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان او انډونیزیا علما هڅه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په هدف او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو لوی کانفرنس را وبولي. د دغه شورا د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې کړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او د دغه وات په کوربتوب د دغه کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړي.
یکی از بحثای پس از کانفرنس که وقت دایر میشه با علما اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری
دی ویل دغه کانفرنس او روس سبا یو بحث دا وی چې د اندونزیا دولت او عالمان د افغان علما او په مرسته د اسلامي اجماع را منځته کولو په اړه کار وکړي چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې موضوع په کې وڅېړل شي او بیا به یو قاطع اعلامیه صادره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته راغلی و او له خپل افغان سیال سره یې په خبرو او ملاقات کې اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې مهال د اسلامي نړۍ د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په اړه خبر ورکوي چې طالبانو د امریکا خلکو ته په یوه استولي لیک کې ویلي دوی د هغه هیواد د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو غواړي چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته تشویق کړي. دغه لیک چې د وسلوالو طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له لوري خبر شوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته پکې اشاره نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي تر دې دمه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې علي شورا هغه هڅې چې ګواکې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته چمتو کړي بې نتیجې وي. د دغه جرګې دویم منشي فیصل سمید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان د دیني عالمانو له طریقه وتوانېږي چې د افغانستان سولې او جګړې ته د اسلامي نړۍ پام راجلب کړي، په افغانستان کې به د جګړې په کموالي تاثیر وکړي.
هر نوع بسیج منطقی جهانی
دی وی هر ډول نړیوال او سیمه ایز بسیج په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې چې کچيري مونږ وته ونیګو د سیمې اسلامي نړۍ هیوادونه له مونږ څخه دفاع وکړي او انتحاري حمله وغندي، هر کله یې کو زکه چې خه تاثیرات به ولري. خغلی فیصل وی حکومت باید د سولې له تعقیبولو سره په خوا کې د حکومت په وسلوال مخالفانو خپل نظامی فشارونه هم زیات کړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په سرپل کې حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له زیاتېدو شکایت لري او ادعا کوي چې د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې پخوانی مشر طاهر ګلداش د زوی په مشرۍ داعش ډله دې ولایت کې سرتیری جذبوي. بل لور ته بیا د سرپل د ولایتي شورا غړي د یادو ادعاو په تایید سره وایي چې نړیوال او افغان هوایي ځواکونه دې په سرپل ولایت کې د تروریستانو امن پټنځایونه بمباران کړي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په سرپل ولایت کې حکومتي چارواکي د داعش ډلې د تروریستي فعالیتونو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې دا تروریستي ډله د هغه سرتیرو د جلب او جذب په حال کې ده چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې هوایي ځواکونه د ډېر ژر د تروریستانو پټنځایونه په نښه کړي او له منځه یې ویسي. د سرپل ولایت ویان زبیغلا امنی ازادي راډیو ته وویل چې د پسرلي موسم پر راتلو دی او د هوا له ګرمېدو سره سم د سرپل په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو فعالیتونه هم زیاتېږي. امنی وویل چې داعش ډله د جوزجان، فاریاب او سرپل په مرزي سیمو کې پراخ فعالیت لري او یادو سیمو کې ځانونو ته د تروریستي زده کړو مرکزونه هم جوړ کړي دي.
تحرک دشمن در نقاط مختلف ولایت سرپل در ساعاتی که تحت تصرف شان از کشتن در ولسوالی کوهستانات ما داره. ما بارها تقاضای عملیات زمینی و هوایی را کردیم. داعش در ولسوالی صیاد ما که هممرز با ولسوالی خوشتیفا و در داب ولایت جوزجان است
په همدې حال کې د سرپل ولایتي شورا استازی هم حکومتي چارواکو ته ورته ادعا لري. د سرپل ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر او د طاهر یولدارسوی په دې ولایت کې د داعش ډلې مشري کوي او عمدتاً په سیاد او کوهستانات ولسوالیو کې له 13 کلونو کم عمر سرتیری خپل لیکو ته جذبوي. ښاغلی مجاهد زاده هم په سرپل ولایت کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د هوایي عملیاتو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې کابو یوه میاشتې مخه په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د داعش او طالب ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد نړیوالو ځواکونو او افغان هوایي قوتونو د تروریستانو پر ځالو پراخ هوایي عملیات ترسره کړل. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، سرپل.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره په افغانستان کې د بیان د ازادي په اړه غږېدل یو چې د بیان د ازادي ستونزې څه دي او د دې ازادۍ لاسته راوړنې څه دي په افغانستان کې. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی روغتیایي مرکز د ولسوالی د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او پایوازان له تلاشیو په حساب دي. د ولسوالی چارواکي هم د کلینیک لپاره یاد ساحه مناسبه نه بولي او ستونزه دا شي چې د بل کلینیک د ودانۍ لپاره په مناسب ځای کې ځمکه نه لري. نجیب الله خیل راپور لري.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالی روغتیایی کلینیک د ولسوالی مقام او امنیه قماندانی د امنیتی ساحه دینه ندهی نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړدي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تراشي ورکي او روغتیایی مرکز ته په تحقیق زنډ وشي. د ولسوالی روغتیایی کلینیک چې د ورځې لخوا تر 210 سراپا یا OPD ناروغان لري د شدید امنیتي تدابیر له کبله د شپې له یو مخې تړلی وي او ناروغان نشي ورتلی. دا کلینیک پنګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې ځای دا د نظامي ساحه کې داخل کې ده، موږ غواړو چې دا بیرون وبسو، داسې ساحه کې چې هلته مشکل نه موږ الو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی او هغه طرفه نه صحیح ولایتي مریضونه ورته مشکلات زیات وي، تا تلاشي ورکوي، تلاشي باندې د خاص ته.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمن دي چې په ډاډه زړه چارې نشي ترسره کولی. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یوه روغتیایي کارکوونکي سمینه خپلې ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
دا کومې خال کوم نور دولتي اړوند چارواکي د په برخه کې د سيو تصميم ونې چې د کلینیک د نظامي ژوند بیا کوم زوی او د دې کې د مخه خبره وي.
او موږ خپل اصل ځای جوړی چې کلم کارول پر کدي کلم لا فکر دي په خوځ سر رواني ولې دا کوي مرکزي ته انتقال شي. دا به هم د روغون څخه سهولت نه پر بشري هم موږ کارکون کوتا او دا چې دای په مریضون اړ دي نه شته چې دګینه کړل شي چې ولتي کارول نه لا فکر دي او نه ولدي مریضون چې کله شپه کې موږ پېن کوي نه شو کولای.
د خوځ د عامه روغتیا برستل ډاکټر ګل محمدین وای چې د دوی وزارت روغتیایی مراکز را جوړولو لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو که چیرې ځایي اوسیدونکي کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي، بی له ځنډه به هلته د نوي روغتیایي مرکز لپاره ودانۍ جوړې شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزې مني او وایي کلینیک د ځمکې د نشتون له امله د ولسوالۍ او امنیه قماندانۍ تر څنګ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم موقعیت کې قرار لري تاګ د عام مریضانو د لپاره ستونزمن ده. مختلف تلاش کو صرف ستونزه د ځمکې د ډونر مو پیدا کړای بودیجه موجوده د ولایتي ادارې د تجمنه د هول لري چې د کلینیک د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځایي ادارې د اداري کمپلیکس هوایی ډګر د خونکو د استوګنې و پروژه د برښنا سب سټېشن صنعتي پارک او نورې ټولګټې پروژې چې ټول خوست پورې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د بیان له ازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه دی خپرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. تل مې لومړۍ پوښتنه دا وکړم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست.
مننه تاسو درته یو د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هیلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دنده لري او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي تر هغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نه کېدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو په رڼا کې د بیان ازادي ته ژمن یو.
وزیر صاحب تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقاً د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو، یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بېلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي تر اوسه؟
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګمري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نه شي.
خو اوس لیدل کیږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو، په اکثریت، تر اکثریت هم لوړه اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې گویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسۍ په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته وستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات ارائه کړم، بلکې معنا دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجامو د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریک.
بله وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه. تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي. نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته، ارزونه لرئ، ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړۍ خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرحه کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګي راشي. کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت که خپل ځانه عرض شوی دي همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عرضې دې کمیسیون څېړلې دي، او ولنی کمرغه نتیجه هم ګټوره و.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسائل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسائل، یعنی دا پر رسنیو کې مطرح کیږي، دا مسائل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوئ چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یا په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي نو بیا دغه د تخطی کمیشن حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغه کړو وړو مخنیوي وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دای چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نسي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، هغه یو فرد دی، د هغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مقرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دی، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آگاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي او د دې کې چې تاسو مر سره موافق یاستئ، د اقل خلکو سره دا پوښتنه ده چې ولې حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسؤلیت یې هم لرئ نشئ کولای چې د دوی مخه ونیسئ، یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړئ چې دا اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري؟
زه دې سره موافق یم. یو شمېر داسې اعلاناتو اورو وینه چې هغه زموږ د ملي عامو او معمول ادبیاتو خلاف دي، ځینې کلمې، ځینې جملې او یا هم ځینې تصاویر شم نه منعکس کیږي او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحیه منفی اغیزه لري. دغه اعلانونه په دې وروستیو کې د توجه وړ ګرځېدلي دي. موږ د مطبوعاتو په عالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله او دې شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل، دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کړي او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیا ونه کې.
که چېرته بیا هم د دوی قناعت اصل نه شو او دا پروسه دوامداره، یعنی د اعلانات خپرېدل، بیا به تاسو څه کوئ؟ اقدام مشخص
دوی لارې شته. یوه لار دا ده چې موږ ډډه یو چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دوی قناعت حاصل کړو. دوم که موږ د دغسې حالات سره مواجه شو چې د قانون د پلي کولو دپاره مراجعو کو او نور داسو ارگانو داسی ارگانو تا مراجعو کو چی هغه قانون پلی کی موږ به دا کار هم کو.
وزیر صاحب روسی پختنه میدا کوله چی په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یتی تکار کول او مشخصته کې یو بیلګې تلار شو، تاسو هم کېدای شي مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې، لویو ښارونو کې، په عمومي لوایحو کې، په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق، یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې، او دې ته ورته نور مسایل، عملی اقدام به کله کوئ د دې د مخنیوي لپاره؟
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیسیون دی. دا کمیسیون پرله پسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي. هغه درې برخې لري. دا لومړی تنویری برخه ده، د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف. دوهم شیوه د کار داده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولي دي د هغوی خلاف تحصیل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي. او درېم چې له دې وروسته هیڅ مرجیته هغه که په تجارتي برخه کې وي، که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله، جواز نه ورکول کېږي چې لوحه د افغاني اصولو سره برابر نه وي. دغه درې شوي زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړي.
فریادو نا بحال میں اولا خبر سلگ پور کچھ میں یار ناراضی سوزے گم پور